ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نن سهار د چاودنې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هوشناسۍ پر سړک انتحاري حمله سوې ده. د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوال تښتولې وه 13 تنه یې پرون خوشي سول. او د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د هوشناسۍ په سړک انتحاري حمله سوې ده. د کابل امنیت قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه، خو د کره مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. عین شهیدان وایي چې په حمله کې ملکیانو او بهرنۍ ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېرو دوو اونیو کې دا 15مه حمله ده چې په کابل کې کیږي. د تېرې پنجشنبه په شپه د کوللای پښتا په سیمه کې د بهرنوي پر یو ملمستون حمله وسوه او له هغه وړاندې درې ځله لوی سرنوالي ته نږدې چاودنی او انتحاري حمله سوي دي. د کندهار ولایت یو ټیکسي چلوونکی د پولیسو په دزو کې وژل سوی دی. د کندهار والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې پیښنن سهار د کندهار شهر په مدد خان چوک کې سوی ده. سمیم زیاته کړه چې پولیسو د تلاشي پر مهال ټیکسي چلوونکی ته د دریدل امر وکړ چې ورسته ټیکسي چلوونکی د پولیسو د دې امر سرغړونه وکړه او ورسته د یو تن پولیس لخوا ور باندې دزې وسوي. سمیم ویل چې پولیس هم نیول سوی او دا مهال ورڅخه تحقیقات روان دي. د هو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي وه 13 تنه یې پرون شنبه خوشې سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي اوراخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشې کولو لپاره عملیات روان دي.
او خلک را خوشې سول او شپکه ته پاتې غن انشاء الله خوشې کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي.
ول سوي چې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي ده. بیا هم اشاره غلاست. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل سوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حمله کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي چاره باندې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د واړه منډي په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وښته دي. د راپورونو پر اساس په دې حمله کې لږ 4 تر 8 تنو پورې وسلوال وژل سوي دي. سپینماني وایي چې د امریکا کومندوز واکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلې دی. د سپینماني خبر پاڼه وایي چې د ابو سیاف د وژل لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوی دی. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې دا لومړی وار دی چې د امریکا کومندوز واکونه د سوریه په خاوره کې عملیات کوي. د سپینماني د ملي امنیت شورا ویان دی ویلي چې د عملیات د عراق له خاوري او د عراقي چارواکو په اجازه خو د سوریه حکومت یې خبر نور کړی. د عراق پوز پرون شنبه ویل چې د ریمادي شهر ته اضافي عسکر استوي. د ریمادي شهر زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوز ویا جنرال سعد ابراهیم د دې هوا دولتي ټلویزیون ته ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمیل ورځ راهیسې د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ویلي دی چې اسلامي دولت په نوم وسلوال شای په 100 ساعتونو کې لدې سیمې وېستل سي. د اسلامي دولت ډلې پرون په 100 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت مرکزی ریمادي زیات سیمې ونیولې چې عراقي ځواکونه تغټ گزار ګڼل کیږي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر ورسره لدې وښته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. خو د سوریه حکومت دا راپورټ کړی او وایي چې یو کوچنی څارونکی بي پيلوټ الوتکې وشتل سوی ده. د ترکیه دفاع وزیر اسمت یلماس پرون شنبه وویل چې د سوریه له لوري ورغلي هليكوپټر د دې هیواد په جنوب کې د ریحان نیلي شاته نږدې د دوی هوایي حریم ته اورا وشتل. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي چې هليكوپټر ته خبرداري ورکړل شوی وو او تر وشتل کېدو وروسته د سوریه په خاوره کې ولوید. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلی دی. د ترکمنستان د ولسمشر قربان کلی بردی محمدو په حواله ویل سوي چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو یې رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي او ولسمشر بردی محمدو تیر اونۍ اتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړي دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون شنبه په نیمه پای لوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماتې ورکړه. د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د چیک جمهوریت په مرکز پرا کې روانې دي. د روسیې د هاکی ټیم به تر دې وروسته د کاناډا په وړاندې لوبه کوي. د هاکی د نړیوال جام پای لوبه نن د کاناډا او روسیې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د چیک جمهوریت او امریکایي ټیمونه به د ژیړ برونزو میډال لپاره سره مخامخ ځي. د خبرونو پای.
لس بجی او شپږ دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. لومړی به د کابل د نننۍ چاودنې حال درکړو، بیا به واورئ چې په پکتیا کې له 15 تښتول شویو څخه دیرش تنه خوشی شوي دي. بی پولی ډاکټران وایي د کندوز په نښتو کې د ټپیانو شمیر دوه برابره شوی دی. ولسي جرګه په دې اړه پریکړه کوي چې په دولتي ادارو کې د کوم چارواکي عکس ولګول شي.
کوم میدان نوایي کې د یو والي عکس لګېدلی ده، یا یو قومندان د امنیې لګېدلی، یا یو بل زورواکي خپل عکس په خپله جوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
په قبایلي سیمو او افغانستان کې د سولې لپاره کانفرنس په پېښور کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
دغه خلک موږ زګه راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا لپاره کېږي، چې دلته کې په دې ډورنټ لیکه باندې به شپاړه ځایونو کې دی چې کوم دنو ګیټ ویز جوړوي.
مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه هم لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل هوایی ډګر ته څیرمه چاودنه شوې ده. حمیده عثمان همدا اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې ده او د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي دي. حمیده جانې، مهرباني وکړئ، دا چاودنه څرنګه وه؟ په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دا موټر بمي چاودنه وه، او په ځینو کې ویل شوي دي چې یو کس انتحاري حمله یې کړې ده.
نن سهار د 9 بجو شاوخوا کې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوا شناسۍ په سړک انتحاري عمله شوې ده. که څه هم چې لا تر اوسه د دې عملې څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل شوي چې د دغه عملې هدف بهرني ځواکونه و. د کابل د امنیت قوماندانۍ هم همدا مسله تایید کړه، خو وایي چې تحقیقاتي ټیمونه یې د دې عملې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه جزئیات نه لري، خو په سیمه کې عیني شاهدان زموږ خبریال ته ویلي چې په پیښه کې دوه مړي او پنځه شپږ جسدونه لیدل دي. البته د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي څو شیبې مخکې ویل چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري، او وروسته به دا معلومات خبریالان سره شریک کړي. البته باید ویم چې دا په تیرو دوه اونیو کې 15 حمله ده چې په کابل کې کیږي. تر دې مخکې 3 حمله د کابل د دارالامان په سړک د لوی سارنوالۍ او د پولیسو پر موټر شوی وي، او همداراز یوه حمله هم په کابل کې د کلولا پشتي په سیمه کې په یوه ملمستون چې پکې بهرانیان و شوی و چې درانه تلفات ماړه ولي و.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. امیده عثمان و چې د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د هوا پیژندنې په سړک کې د چاودنې په باب معلومات راکول. همداراز تیره شپه د کابل په پوهنتون کې هم یوه چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې د ماین چاودنه وه، او په اثر دوه استادان ژوبل شوي دي. د دې چاودنې نور جزئیات به هم د ازادي راډیو په خپرونو کې وړاندې شي. البته که مو تازه معلومات ترلاسه کړل، تاسې اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ویل کیږي چې احتمال شته چې د کابل په نننې چاودنې کې زیات تلفات پېښ شوي، نو ځکه هڅه کوو چې بیا هم د دې چاودنې په اړه تازه معلومات ټول کړو او تاسې اوریدونکو ترې خبر کړو. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسانې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه خوشې شوي او 15 لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په دې اړه نور حال پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واوري.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشې شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلواله لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شول.
خلک راخوشې شول او شپږ کسان په دغه ان شاء الله خوشې کیږي. دولتي څوک نشته، سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 10 تنه یې راخوشې شوي او 15 لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی وو چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 10 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. دا سیمې اوسېدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو زموږ غږ لاسري راډیو اوري. تاسو راپورونه وایي چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې حمله په افغان امنیتي ځواکونو شوې ده. ویل شوې دي چې دا حمله د موټر بم چاودنې په چاودنه وه او دا هم ویل شوې دي چې انتحاري له تیوتا کورولا موټر څخه په دې حمله کې کار اخیستی دی. د دې پیښې جزئیات به بیا هم درکو. تازه معلومات که مو هره شېبه ترلاسه کړل تاسې اوریدونکي به ورڅخه خبر کړو. په کندوز کې د سره صلیب نړیواله کمیټه او دغه راز د بې سرحده ډاکټرانو کمیټه وایي چې ګڼو خلکو ته مرشوب لی اوښتي دي او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په وروستیو نښتو کې د ټپیانو شمیر 2 برابره شوی دی. دا اداره په خپل تازه راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د بې پولي ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر 2 برابره زیات شوی دی. په زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګېدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لاورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلې د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. که څه هم په دې نښتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د کندز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګه ورسې یستو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علی آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ سره له آزادی رادیو څخه خبرې. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د نننې چاودنې په اړه تازه معلومات دادی چې د پولیسو یو ویاند عبدالله کریمی ویلی دی چې دا ځانوژن کې حمله د کورولا موټر په وسیله شوې ده. په حمله کې دوی شزی وژل شوې دي او اتلس تنه ټپیان شوې دي. په ټپیانو کې درې ماشومان او اته شزی دي. ویل شوې دي چې د حمله اصلي هدف بهرني ځواکونه وو، خو مرجوبله تقریبا ټوله افغانانو ته اوښته ده. بیا هم هڅه کوو چې د دې موضوع نور جزئیات تاسو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې وړاندې کړو. اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼه څه لیکلې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره په لوی لارو د برنتنیونو په اړه اندېښنو او د سوریه جګړې ته د افغانانو د اسول موضوع ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پر لوی لارو د تښتونې فرهنګ ولې پیاوړی کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې دا ډول پیښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافر د خوشی کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغیز هم پرې وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس داسې فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده. لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریز غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنه کړي چې پروژه ترې جوړ کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې برمتنیونه د باجګیری یوه ناوړه وسیله. په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لویو لارو د خلکو د برمتنیونې وس لري، خو لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي. د ورځپاڼې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونې وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوي داسې ویره شته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي. وساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریه جګړې ته لیږي. په مطلب کې د جرمني د شپېګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو لکه مخت سره مخ دی او د ده پلویان په ځانګړې توګه ایران سوریه ته جنگیالي ورلیږي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې د سوریه په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت به له خپلې خاورې پر ګاونډیو هیوادونو هیچا ته د بریدونو اجازه ورنه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپله ژمنه کلک ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي کړۍ بیا تور پورې کړی چې د کراچۍ روسۍ حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده.
تاسې زموږ اخلو آزادۍ رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ نه ده. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اختر پانی خبرې کړې دي. په دې باب به هم لږ وروسته راپور در واورو. په یاد لري چې د خبرونې په دوهمه نیمای کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د خاطرې په نامه د جنسي تیری و قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوی هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
خاطرې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضې کړې دي. دیل حکومت او غختل چه جر تر جر د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، نمی کاره به حقم کت بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بو، دا کاری زما به حق کې وکړ. ټول قوم ته مې وویل هیڅ چاره سره مرسته ونه کړه، دولت ته مې عریضه وکړه. پلار مې اوس په بند کې شپې ورځې تېروي. نتیجې هم وښوده چې دا ماشومان زما له پلاره دي. یوه نیمه میاشت کېږي چې د محاکمې په تمه یم، خو محاکمه نه دایریږي.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کېدو ټینګار کوي چې ټاکل شوې به د خاطرې پلار حلیم د شنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ قضاییه ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 12 کلنه وه چې پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زوره جنسي تېری وکړ. د زیړبخنو سترګو لرونکې غنمرنګه خاطره وایي چې اوس مهال 23 کلنه ده، خو له الوتي رنګ، کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه وه یا 30 کلنه چې وي. خاطره چې 4 کلنه لور یې له ګوتې نیولې او 3 میاشتنی زوی یې د دې د مور په غېږ کې و، وویل چې که پیښه یې رسنیو ته نه وای ایستلې حکومت به یې پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومته یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
لومړی
مې خپلې خواښې او بیا مې لورونو ته وویل، بیا مې 3 ځلې دولت ته مراجعه وکړه. زه نور څوک نه لرم، له عدلي او قضایي ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا پیښه غندي او عامل ته سخته سزا غواړي. د مدني ټولنې غړي وایي په داسې مواردو کې د پرېکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دي. د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعالې شینکۍ کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي، او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت ده، د انسانیت یو خلاف حرکت ده، بل څوک مرتکب نه شي او جرأت نه کوي. دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي تر څو پورې نور هم له دې نه.
د خاطرې د معلوماتو له مخې د دې لپاره چې پلار یې له قانونه پټ پاتې شوی وي، وروستي 3 کلونه یې په بغلان، کندوز، کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی. عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تېری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو 3 ورځو کې به محاکمه شي. دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا اورول کیږي، دا به وروسته معلومه شي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په کابل کې د نن ورځې په 14 کې لشته لشه 2 ښځې وژل شوې دي او 13 تنه نور ژوبل شوې دي. په ژوبلو کسانو کې 3 تنه ماشومان او 8 ښځې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وایي چې په دې 14 کې 3 موټرونو ته زیان اوښی دی چې په دغو 3 موټرو کې یو د بهرانیانو دی او دوهم د ملکیانو. د دانش په قول همداراز ویل شوي دي چې دا 14 د هوایي ډګر د تلاشۍ په دروازه کې شوې ده. د دې پیښې معلومات په بیا هم د خپرونې په ترڅ کې وړاندې شي. ولسی جرګه غواړي د یوې پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د ځړولو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. په همدې مهال د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی. په دې باب د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمیر نورو چارواکو او پخوانی رهبرانو انځورونه ځوړند وي، ولسي جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په داسې یوې مصوبې کار کوي چې له مخې په هره اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د موسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپلسرو انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلې. د افغانستان ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې په دې اړه یوه ګډ کمیسیون ته دنده سپارل سوې چې د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې به ورباندې بحث وسي.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یو والي عکس لګېدلی ده، یا یو قومندان د امنیې لګېدلی، یا یو بل زورواک خپل عکس په خپله ځوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسي جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامله کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب رانه وو نو په اړه یې پرېکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اصل سوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره سي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دی وایي دا بحث د ولسي جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرایطو په کتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسېدونکي د ولسي جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
چې د دې عکسونه بې ځای استفاده کوي. یو د اشرف غنی چې اوس زموږ رئیس جمهور دی د دې عکسې، او یو د احمدشاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبري لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړۍ پورې تړلی، دا ډېر مشکل ایجاد دی منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس که په موټر دی که په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسي جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لویو ښارونو، لویو لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بېلابېلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد هیڅ ولسوالي او سیمه د سقوط له خطر سره مخامخ نه ده، او وسلوالو مخالفانو ته په تیره اونۍ کې درنه مرژوب لاړولې ده. یوسف خان زرران په دې موضوع راپور لري.
په هیواد کې د امنیتي پیښو جګړو له امله له پیدا شوو ډیرو اندېښنو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جګړې په موسم کې وسلوالو مخالفینو ته درانده تلفات اړولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ممکن د روان جنګ له امله به د هیواد ځینې سیمې او ولسوالۍ سقوط وکړي. نوموړي وویل افغان ځواکونه کافي امکانات، همغږي او د خلکو پراخ ملاتړ لري او د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده.
د افغانستان هیڅ کومه ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفینو لاسته سقوط ونه کړي. که کومې ستونزې ایجادېږي طبعا موږ د ځواب قدرت او دفاع شتوان لرو.
له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېره اونۍ د هیواد په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د وسلوالو مخالفینو 322 جګړه کوونکي وژلي او 340 نورې د جنګ په ډګر کې ژوندي نیولې دي. ښاغلی صدیقي وایي امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هیواد په نږدې لسو ولایتونو لکه کندوز، بغلان، فاریاب، بدخشان، ننګرهار، زابل او غزنی کې 140 ګډ عملیات کړي دي، او مخالفینو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ د هغوی څخه د جنگ ډېرې وسلې هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې وخت وسلوالو مخالفینو ته د پراخو زیانونو او د هیواد د امنیت په اړه څرګندونې کوي چې د پسرلي موسم له پیلېدو سره د هیواد په ګڼو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ مخامخ جګړې پیل شوې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت له اټغر ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده، حکومت ولې ورته پام نه کوي. حمیدالله وطنوال له اروزګان ولایت څخه لیکلي: له اشرف غنی څخه مې دا هیله ده چې د دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. یو بل اوریدونکی فهیم میدانی لیکلی دی چې باید دولتی چارواکی د خلکو ستونزو ته توجه وکړي او په خپل منځ کې اختلافات ایوی خواته پریږدي. غلام سرور خوشی له لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې په لوګر ولایت کې امنیتی وضعیت تر پخوا یو څه بهتره شوی دی. لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت رارسېدلی چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. په کندهار ولایت کې یو ټکسي چلوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سیدکرم ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو تښتولي و 13 تنه یې پرون خوشي شول. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون شنبه د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا کومندو ځواکونو پرون شنبه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. د عراق پوست پرون شنبه وویل چې درې مادي ښار ته اضافي عسکر استوي. درې مادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د ترکیې حکومت وایي چې د سوریه یو هیلیکوپټر ورسته لدی وشته چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون شنبه وویل چې د دوی هیواد حکومت 200 بندیان بخښلې دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون شنبه په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماتې ورکړه.
د کابل د پهبان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو په درو کلیو کې اخطار پاڼې خپرې کړې او خلک یې ګواښلي چې په دولتي ادارو کې له کار کولو لاس واخلي، همکاري دې ورسره نه کوي او د امنیتي ځواکونو د جنازې لمونځ دې هم نه ځي. د دې سیمو اوسېدونکي وایي چې طالبانو دغه پاڼې تېرونې په پغمان کې د جماعتونو په دیوالونو پورې سرش کړې وي. اجمل توربان پرې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په ولایتونو کې د نامنیو په دوام وسلوال مخالفینو په کابل کې هم خپل تبلیغات پراخه کړي او خلکو ته یې ګواښ کړی چې له دولت سره همکاري ونه کړي. دغه ګواښونه په پغمان ولسوالۍ کې د شبنامو په خپرولو سره شوي چې د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د پغمان ولسوالۍ د سیګونبت کلي اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شبنامه په دیوال کلکه شوې وه او په لیکل شوي ول چا چې د پولیس ملي اردو او اربکیانو جنازه وکړه سر به یې پرې شي.
اوسیدونکي د شپې لخوا د طالبانو د فعالیت خبره کوي. د هغوی نمو د هغه جماعت نه خو غوښته چې شبنامه پرې کړکه شوې وه. د دغه جماعت ملا امام له موږ سره خبرې ونه کړې خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبانو درې ورځې مخکې خلک په شبنامو ګواښلي ول او دای هم دې کړي ول چې خپل د کورنۍ غړي په دولتي ادارو کې کار کولو ته مه پرېږدئ. دوی له حکومت نه غواړي چې د دوی د امنیت لپاره کوټړي او جدي ګامونه واخلي. همدا موضوع مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي مخې ته کېښوده. خاغلی صدیقي په دې اړه وویل
دښمن با وحشت با
دښمن ناوړه تبلیغات کوي، غواړي چې د شبنامو په خبرولو سره خپل ویره پټه کړي. پولیس د پغمان د خلکو په همکارۍ هر هغه څه چې ورته اړتیا وي هغه به ترسره کړي.
د پغمان ولسوالۍ شمیر اوسیدونکي وایي چې ورته شبنامې په ایساخیلو او په شی کلو کې هم خپرې شوې دي خو د سیمې مشرانو د خپل ځان د امنیت په خاطر دغه موضوع پټه کړې ده. تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ولسوالۍ له ارغندې سیمې څخه د حقاني شبکې د درېو غړو د وسلو د وی ډیپو او انتحاري واسکټ د نیولې خبر هم ورکړیو.
تاسو زموږ خلاصوري رادیو اوري ساعت 10 بجې او 3 دقیقې دي. په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون لخوا په قبایلی سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پر سرګلونو کسانو سربیره له افغانستانه ورغلیو لسګونو کسانو هم برخه اخیستې وه. د کانفرنس ګډونوالو د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په پښتون میشتو سیمو کې د تروریستانو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق د دې کانفرنس په اړه راپور راستولی.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو، د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنو غړو، افغان محصلینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان اولسي تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل.
د پاکستان او د افغانستان په مېز کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغې غاړې ته عمدخ کا مخلوق دی، دغه ممن دي، دغه شینواري دي، دغه شلماني دي او دې غاړې ته دا او د هغې یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دي. نو دغه خلک مونږ ذکر راغوښتي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا دپاره کېږي د دې وطن کې، یعنې د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډیورنډ لیکه باندې به شپاړه ځایونو کې دی چې کوم دینو ګیټ ویز جوړی. نو مونږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځني پښتونخوا سیمې ته چې کوم دینو فائدې ورسي، دا زمونږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشي لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول لوبوي.
موږ ژمنه سره کړې چې داسې غونډې به په کابل کې کېږي، داسې غونډې به جلال آباد کې، داسې غونډې به پکتیا کې او داسې غونډې به پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولانه نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه وردو اور خيجي من مجبور چې غږ پورته کو. کله چې یو شي زیات غږ پورته شي اتمن د هلارې مروزي هلارې مري غږ پورته کو او د غږ پورته کول کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي.
دا غونډه موږ یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو د پښتنو قبایلو په حواله باندې، دغسې د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په حواله باندې.
د یادونې وړ ده چې له بېلابېلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغه سیمو څخه د بېکوره شوو خلکو د بېرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د په دې سیمو کې هغه ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نورې دولتي ودانې ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ورستی خبر پر اساس د کابل په نننۍ چاودنې کې لږتر لږه درې تنه وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان دي. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه لرو، ورپسې هم مخکښې ښځې او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ژوند شیبې واورئ.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي.
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي، په څه ډول یې ترسره کوئ، څه دودوئ او دا د څه لپاره ده دا رواج؟
ډېره زیاته مننه خورجانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده چې د لغره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې فکر کوم، نو بیا هلته په ودونو کې کله سي ناوي راولي او یا په نور خادیو کې بیا دود کېږي، کروټو باندې اچول کېږي او بیا دود کېږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کېږي، مړی سپورته سي بیا دغه ناستو ښځو ته دود کېږي د مړو په واسطه.
د نورو علاقو سمو کې چې موږ کورو هلته سپیلني هم لوګی کوي یا یو بله ماده ده د بوربو په نوم. یعنی ستاسو په ولایت کې یوازې همدغه د مڼو لوګی کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم او سره استعمالوي؟
خپل لغمان کې خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر ښایسته سیا پاکې جامې سوګ واغوندي یا نوی ماشوم سي پیدا سي هغه ته دود کوي. مخکې سي ما څنګه یادونه وکړه په ودونو کې، او سپیلنی موږ خلکو کې مفکوره ده کله چې څوک ناجوړه یا مثلا په عامه اصطلاح یا څوک پیریانو نیولی هغه ته بیا سپیلنی دود کوي، سي ګویا دا پیریان ته لري سي یا یې مرض خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزی لیدلی دي، دوی اکثر وخت د مازیګر له طرفه دود کوي او دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې دوی دغه د ټولو کورنیو ته دود کوو نظر ورته واخیست، بیا په ماړو باندې اوبه اچي او د کور په خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپه کوي چې ګویا دلته کور هم نظر نیسي او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته ونه ګوري.
خپل هم پې عقیده لري یا تاسو په کور کې کله ماڼو یا سپیلنی لوګی کوئ د نظر ماتولو لپاره؟
نو موږ کله ناکله په کور کې کوو، خپله ماڼو سې لغمان نه راوړم، کله ناکله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډېره زیاته مننه، خدای دې له بدو نظرونه په امان کې وساته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه هم.
مخکښ شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس یو څو کاله. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکاره ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څه ان موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی د رښتیاغو د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري، موږ موزیم نه لرو. او زمنان د ځوانان لپاره یو تفریح ځای، نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پکې وکړي، نو مې د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخ ته مې یو تعمیر جوړ کړي چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړي چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافی و چای و دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس د پاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کاوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي. او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دي دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دي، دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا می خپله ارزو ده، او که خدای وکړله چې د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتۍ ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وه. ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه ترکې وه چې کوچنۍ په دا خپله لمن کې پیچلې وه، لس دقیقې مخکې پیدا شوې وه، دا خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلې وه په خپله لمن کې. نو ما ورته تړې یو کوچنۍ دي ولې په لمن کې پیچ ورکه، د نرسانې بیا نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه. او نرسان ته مې چې تاسو کالي په واغوندئ، نو دا خو لڅ دي او په دا یخم ځکه باندې خدا به سینه بغل سي. او هغو ویلې موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړو. او دې ته چې مې چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لس پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ و بې کالو. نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم او لسم د ولسم سنت د نجونو سره می خبري وکړل چې تاسو خو خیاتی کوي به له هغه څخه خام مواد به زده رانیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولي ورته وایس بس کلیم روشل چې سره کمی جوړ کړي د کوچنی نوزاد کالي څنګه جوړي تاسو لپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد کالي به څنګه جوړ شي نوزاد کالي په خیاط نه جوړیږي د نوزاد کالي داسې نه جوړیږي چې فیشني وي یا زیږي یا دغه بل قسم باید جوړ شي هغه مې روشل دوی دا کار شروع کړي د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې اکثرو پخپله دا کالي تهیه کړه بلې دې چې زه خام مواد ورکړم اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو هغوی دا کالي جوړوي او شپخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مرزانو ته باید هغه ور ورسېږي
تاسو یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه په هکله معلومات راکړه
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم زه د خپل د زرونیانه د لیسې څخه فارغه شوې نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وخت سره بې جرأته سوي دي با جرأته نه دي او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړ د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتوله یو ورځ نجونې یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شي دي او دا والي څوک دي کوم مسؤلیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل شي مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دوتوله دلته تقریبا د دروز ورو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل مختلفو وختو کې چې دوی براغلل یو څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې به ما کار ورسره وکړي خبرې مې ورته زده کړلې سوالونه مې په لاس ورکړل چې دغه سوالونه سره کې په دغه ترتیب ویل کېږي داس وروسته تر هغه به مې والي صبر ته دعوت کړي دوی به هغه وخت آماده وه په جر جرات سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي داسې نه وي چې دوی در سره یو جلا عضوي جلا دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوهي چې حکومت څه شی دی تشکیل څه شی دی مصروفیت څه شی دی ولایت څه شی دی ښاروالي څه شی دی دا ټول به مورته تعریف ول او یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو معنی ولت مې راغوښت دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری د اسول فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نه وشه هغه به مشه سو پسې وسلويشت د کوڅه ولینچونې وار په وار به سرکشته کړي او مخامخ یې کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شی وی ولې اکثره د خبرو قدرت نو کې کم درلودي نو د دې لپاره چې په کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیته ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سړي چې موږ ودی تو اچ تاسو ته اولاد ورته څو وایس عمومي معلومات مو مرکو د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف چچلونو به مور کړی او وکاله کیږي چې دا کار کوم شاګردان د ځان سره ښینی د موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړل هغه بهترین به مور راپورته کړي یو توفه یو جایزه یو شی مفتتین کړي و د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویل د تلپ ولایت به مداوات کړل په هغه ورځ به موږ ډوډۍ ورته جوړ کړی و مداوات کړی معلمان به ورسره وي دا فقط د یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف د لپاره موږ دا کار کوو
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو تاسو به په کابل کې د باغی قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلې وي. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبی برخې په خپل موقعیت سره راښنه کړي ده. داسې ویل کېږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغی قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمې رشیدي ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغی قاضی څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغی قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. درشپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضی القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه د ترسره کړي و، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د سنگ نه د خواجه سپا تر لمنه او چندوله پورې رسېده. د هغه لخوا پکې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضی په نوم ونومېد. خپله قاضی جوړ کړی و، دې په خاطر د باغ قاضی په نامه یاد شو او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړو، هلته میلې وکړو. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغی قاضی څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینول شوې ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو تر څنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله ښود او ویلې چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
ده باغ ده قاضی دی. نوم ده قاضی دی. ده باغ قاضی بیا بین قاضی بیا امان الله خان نخرد کده بی پس او زره امانی پیسه او زفت کلی دی. داود خان زفت کلی دی اقیه نه دمنده ای جورس و اقیه بیا چارتراشون لگیده لی خوز بیا که آرامی دی که نارامی دی. خب بیا باغ جور شو عبدالتا که ما احتا که نسته لیمه دلتا سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلتا دی دره بدون لاله دره بوتا گل لاله او دره دانه دقه دی دره دانه دقه دی او دره دانه بمن دره را رو بایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی اخپل زایی دی. خب ما خیال داری که دره نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسانخانه.
او تا با قاضی خلاشه.
ولی ورطا تاسی غواری چی نوم بدل که پرسانخانه ورطا اوتا کهی؟
خدا سیدی که پرسان ندی دلتا اورانی تیگی گلان بیشتی ولی سوگ ندی که دل وای که وای ما که و داسی که
دقا قاضی څوک؟
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان په دوره کې به قاضی وی یو تجار به عبدالرحمن خان سره پیسې لګېدلی دي په جنګونو کار کړی دی با دده که پاچا شو عبدالرحمن خان به خوګری که به تجار باندې که پیسې ندر که او به گب به قاضی و فیصله شو قضانه به قاضی فیض الله و فیصله کلی دی که وای عبدالرحمن خان دیده پیسه در که پشریت که قضداریه که پاچایه که سلطانیه خو قضداریه باز دیده بخاطر که دغه چی اقوائلشو به باغ نده توفه در کلیدی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان پا دوره که دنه خرس کلید
اگه وقتی تقریبا چی ده جوریده دل تا چی شو کم بوتیو
بدم باید توتانو سم باقی سم باق زایر خان پا دوره که دنه ریلام شو یه درختانو بیا پاک شو دلتا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت ناک با قاضی
ولی لیلام که
دنه دلتا زایر خان پا دوره که دیگه غیر نپا پیسه کار بیدی ما خو پیسه هم کار نو اغای پیسه کار نو خو بیا دقه درخت ناک درخت وای دن ولوس پیسه جمع کردی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس ها خسته دیده دیمه واسه ایتا که او کار نکه یا لا برای خدا دیدقه مرداز چلیدی
لکه غلی فیضالله سر پخواه که او بل سپینگیره چه لالشانو میگی نستو نمواره هم ده باقی قضی پر خبری لری حقوائی
دغه چې معلومات لرون چې دا باقی قاضی و دلتا دیره که میلید که دی یه هر چیز میلید یا اتان و پکه، یا چرب میوه و پکه، میله و پکه، زرکان و پکه، میله و یا اتان و پکه، میله و دغدغه سخالک باشه راتل بذیم انتقاد که میله که ولی حالوانی و دلتا ورور توپانگ جنگی و دلتا ورور کار جنگی و چیزی که دپا کابل بخار که بذیم انتقاد که پیش ازار شده و بعد یه موقع پنام وانی بعد دورسوه اول شخصی و بالغ دا حکومتی د داوود خان په وخت کې به شاید دا حکومت سوی
کغلی لال شاه وای چې په اوس وخت کې د غباخته یا هم بیکاره کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبي وکړي راځي
دا د مونږ دلته راغلی یاستو په نس په لاس دقیقې نو اوس زلم په تنګ سي بیرته په دې وخت کې دا خلک راځي دا غباخته خلک چې بیکاره دي په دا کورو کې لو له هر ځای راغلي دي خپل کورو کې دي راځي او چکر لار شو دلته سر راست خونجگر راستی بیرته زیب خوب کرد یعنی باغ قاضی تقریبا لپینزل و ستر شل جربه استه ولی پا دی شل جربه و دیر خلق را مخکسوی دی پس که دا مکتب را مخکس کرد درست دا کتا مخکسوی پینز جربه بکتله
میر احمد یاد هم یو لحق و زوانانو نده چه دغ باغ د تاریخ باره لمشرانو خبری وری بلی
مشران داسې کیسه کوي چې دا باغ چې و اوله کې شخصي و بیا هغې نه وروسته فکر کوم داسې وایي چې د دولت ولکې ته ولوېده دې کې څه ونې وي هغه یې ووهلې هغه ونې ټول لیلام شو نه دا باغ یې په یو ډول له منځه لاړ د هغې نه وروسته بیا هڅه وشوله چې دا باغ راورغول شو جوړ شو تر دا چې اوسني حالت ته رارسېدلی
د ښاغلیات په خبره چې که څه هم اوس دغه باغ د کابل ښاروالۍ له لورې رغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي ښاري فرهنګ په پام کې نه نیسي هغه وایي
خپل د دې باغ یا د ټولو باغونو په کابل کې د ټولو میله ځایونو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشته دی د ښاروالۍ مسؤلیت دا دی چې دا باغ جوړې کړه ویرغه و هغه کم کارونه چې باید شوی هغه پکې وکړه خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته یو ستونزه شته دی مثلا دلته خلک د ساتیرۍ دپاره راځي تفریح دپاره راځي دلته لوبې کوي ساتیرۍ خو په برعکس که د دې باغ په خلکو باندې کوم حق جوړېږي هغه نه ادا کوي مثلا دوی دلته خوراک وکړي د خوراک شیان هم دلته ګزار کړي اوبه وڅکي هغه ګیلاسونه بوتلونه هغه دلته ګزار کړي دینه بغیر کوم ځایونه چې د ګرځېدو دپاره نه دي په هغه ځایونو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا د دینه تر څنګ داسې کېږي چې مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره راځي ځان سره واړه ماشومان را وړي هغوی ته حتی دا نه ویل کېږي چې دغه ځای نه د بوټي مه وباسئ ګلان مه وباسئ نو دغه د دې خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله ځایونو د ساتلو د داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی نو د ښاروالۍ خو دا نه شي کولی چې هر کس ته بېل بېل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ ځکه د ښاروالۍ مسؤلیت دا و چې باغ یې ورغوو نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د میز ځای نه دی بلکه دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلا بیلو تنکی ځوانانو ته د کار زمینه برابر شوې ده سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډېره ښه روانه ده دوی وویل
دلی وضعیت هم داده چه خلق سبایی ملازان پا وقت که خلق ورزش تا رزی چه ورزش کهی و بیاد ورزش نبیاد هم دست خلق رزی و تفریه تا تفریگاه زایده سبایی و آقا سبایی ملازان هم خزی رزی ورزش تا پاره هم و آقا سریان رزی و روز تا بیاد آقا خلق رزی نو تفریه دا پاره پر اخوال یا اول از جریبه یا اطل از جریبه برزی تا هر رقم لوب که خلق ورزش تا رزی او کیک بوکس درده یا او یورو رو ولا تنها کیک بوکس ده هم داغ رشته نرازی هر رشته نرازی حالت ورزش کهی
نم می نهیم ده
نهیم جان دلتا چنگ را غلی بار قاضی تا
دلتا کار کهو
چه کار که دلتا
دلتا روت خرطاو کار بار کهو هم مثال که سات متیر کام خربی می کهگی
دلتا و خلق رازی چه کرده پار
و هر وقت خلق رازی
تقریبا دورازی بچون را کسان بازی
زیاد رازی بشمار نه یو پیزه سو شپکس نپر ده ترازی تو بازی
ده ازادی رادیو درنو آوریدن کو خدای دی وکړي چې په وطن کې امن راشي بیا به ټول فضا رنگینوي او د وطن هر سیمې ته به سیلانیان د چکر لپاره ځي په همدې هیله نننۍ خبرونه هم دلته کومو کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده خدای پاک